استودیو صبح مایک با قاسم میسپارم تا برنامه ساعت 4 بر شما پیشکش بکنه. بفرمایید قاسم جان.
کارلدن مننه جاوید سنزاده تاسو ستړي مسی سلامونه وړاندې کوم اوریدونکو ته هم ساعت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سولې تاسو د بلې خبرونه یو ساعت خبرونه په اوریدونکو یاس چې د ازادې رادیو څخه د اف ام په 15.5 په خبريږي. زه قاسم سولملی مو د تخنیک په چارو کې را سره عبید الله عبیدی همکاري کوي. پرونه خبرونه کې مو د سر راپور دادی چې د پاکستان د پاوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف نن کابل ته راغلی او له افغان چارواکو سره پر مهمو مسایلو باندې خبرې وکړې. د افغانستان په ارتباط باندې پر نور مسایلو باندې هم په راپورونو او مرکه اوریدلی سي. خو پایل په خبرونو کوو. په نړیوالو خبرونو کې هم د سرټکی دادی چې د امریکا په ټیکزاس ایالت کې زوروري بوربکۍ د مالی زیانونو ترڅنګ ځاني تلفات هم خلکو ته پیش کړی دي. دا او د راپورونو تفصیل لږ وروسته پیل په کورونی خبرونو کوو. د افغانستان خبرونه لاجمل تورمن څخه اوري.
د افغانستان د جریری ریاست وایي چې د پاکستان لوی درسي اسرائیل شریف کابل ته په خپل سفر کې له ولسمشر او اجرایي رئیس سره خبرې کړې دي. د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ په بری کوټ سیمه کې د 13 شپو وسلوالو کسانو پر یو کور حمله کړې، شپږ کسان یې وژلي او یو یې ټپي کړی دی. د هرات ولایت امنیت چارواکي وایي چې د فضل احمد په نوم د وژل شوي ملا امام د وژلو د قضیې په تړاو یې د وژونکو د نیونې په هدف څېړنې پیل کړې دي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان اجرایي ریاست وایي چې د پاکستان لوی درستی اسرائیل شریف کابل ته په خپل سفر کې له ولسمشر او اجرایي رئیس سره خبرې کړې دي. د اجرایي ریاست د وایان مرسیال جاوید فیصل ازادۍ رادیو ته ویلي چې دواړو خواوو د سولې د پروسې په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ګډو موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي. دی وی په دغه لیدنه کې د دوه اړخیزو مسایلو په اړه خبرې وشوه. طبعا هغه مسایل چې د افغانستان لپاره اهمیت لري د سولې خبرې او له طالبانو څخه د ملاتړ اخیستل دي. په دې اړه خبرې شوې او دغه خبرې تر یو ځایه مثبت ارزول شوې. ټاکل شوی چې ښاغلی شریف ونن بیرته خپل هیواد ته ستون شي. د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ په بریکوټ سیمه کې 13 شپه په وسلوالو کسانو پر یو کور حمله کړې، شپږ کسان یې وژلي او یو یې ټپي کړی دی. د کونړ ولایت امنیت قمندان جنرال عبدالحبیب سید خیل ازادۍ رادیو ته ویلي چې د بهادر شاه په نوم د دغه شخص کورنۍ د کونړ د کامدیش ولسوالۍ څخه راکړه شوې وه چې د دولت د پلوي په اتهام وژل شوې ده. ویل کېږي چې د قضیې په تړاو دوه کسه نیول شوي دي. او د هرات ولایت امنیت چارواکي وایي چې د فضل احمد په نوم د وژل شوی ملا امام د وژلو د قضیې په تړاو یې د وژونکو د نیونې په هدف څېړنې پیل کړې دي. نوموړی ملا امام تېره شپه د ناپېژنده موټر سایکل سپرو وسلوال لخوا په ډزو وژل شوی دی. د هرات د امنیت قمندانۍ ویان عبدالروف احمدي ازادۍ رادیو ته ویلي چې نوموړی ملا امام د شینډنډ ولسوالۍ د کونه بازار اوسېدونکی و. د ښاغلي احمدي په وینا دغه ملا امام هغه مهال وژل شو چې د ماسخوتن مانځه تر ادا کولو وروسته خپل کور ته روان و. د قضیه په تړاو تر اوسه څوک نه دی نیول شوی. دا تر دې مهاله د افغانستان خبرونه د سیمې او بهرني خبرونه له سالم احمد سالیس خبروي.
ملګری ملتونه وایي هڅه کوي د سوریې ښکېل غاړې د دغه هیواد د 15 کلنې کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره د جنوري میاشتې پر 15مه مذاکرو ته سره کښېنوي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د منځګړي سټیفن دی میستورا یو ویان د شامې پورس په یو اعلامیه کې وویل دی میستورا تمه لري چې په جنیوا کې د سوریې د مخالفانو او نورو لوریو حضور پراخوي. اعلامیه زیاتوي د جګړې په میدان کې روان پرمختګونه باید دغه مذاکرې له خپل مسیر څخه وانهړوي. د دې اعلامیې تر خپرېدو یوه ورځ مخکې د سوریې د یاغیانو یو مهم مشر د دمشق په مربوطاتو کې د هوایي بریټ په نتیجه کې وژل شو. زهران الوش د سوریې د ولسمشر بشر الاسد د ځواکونو په وړاندې د جګړې لپاره یو قوي ډله رهبری کوله. د الوش مرګ اپوزیسیون ته د پام وړ گزار ګڼل کیږي. د سوریې په کورنۍ جګړه کې څه باندې 2.5 لکه کسان وژل شوی دي. بلخوا د سوریې عرب، کورد او عیسوي جنگیالو یو ظاهرا د سوریې په شمال کې د اوبو یو ستراتیژیک بند نیولی دی. دا په داسل کې ده چې دمشق نږدې په هوایي حمله کې د یاغیانو د یو بل قمندان وژل کېدلو د سولې د هو خبرو په اړه بی باوري زیاته کړې چې په پام کې د بلمیاشت وسی. د ډیموکراتیک سوریې په نوم د ائتلاف ویان ډګروال تلال سیلو ویل جنګیالیو پرون له اسلامي دولت ډلې یادایش نه د تشرین په نوم بند چې پر فرات سین جوړ سوی نیولی دی. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکزی په بریتانیا کې دی وایي ائتلاف د بند تر نیولو وروسته د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې سخته جګړه کې ښکیل سو. دا د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د مهمو مرکزونو ترمنځ د اکمالاتي لارو بندولو د هڅې یوه برخه ده. داعش خپله زیاته اندازه برېښنا له همدغه بند نه ترلاسه کوله. د ډیموکراتیک سوریې په نوم ائتلاف چې امریکایي ملاتړ کوي هڅه کوي پر رقه ښار کې چې د فرات سیند په 22 کیلومتري کې پروت دی د اسلامي دولت ډله له منځه یوسي. په یو صوتي پیغام کې چې ویل سوي د اسلامي دولت ډلې یادایش د مشر دی هغه ادعا کړې چې له نړیوالې مبارزې سره سره بیا هم د ده لخوا اعلان سوی خلافت پر مخ روان دی. په دغه 24 دقیقې صوتي پیغام کې چې پرون خپور سوی غږیدونکي کس چې ځان ابوبکر البغدادي معرفي کوي وایي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي بریدونو او د روسیې د جټ الوتکو او میزایلو حملو یوازې د دې ډلې هوډ پیاوړی کړی دی. په دې پیغام کې د سعودي په مشرۍ پر نړیوال پر نوي اعلان سوي ائتلاف هم انتقاد سوی دی. که د دې صوتي پیغام کارولی ثابت سي نو دا به لمی میاشت راهیسې د داعش ډلې د مشر لومړنی غږیز پیغام وي. تر دې مخکې څو څواري په راپورونو کې ویل سوي وه چې بغدادي د نړیوال ائتلاف په حملو کې مړ یا هم ژوبل سوی دی. د چک جمهوریت ولسمشر وایي سږ کال اروپا ته د کډوالو څپه یو منظم یرغل دی. میلوش زیمن وایي د سوریې او عراق ځوانان باید په خپلو هیوادونو کې د داعش ډلې پر ضد وجنګیږي.
اکثریت غیر قانونی کډوال ځوانان روغ او بې کورنۍ دي. حیران یم دغه سړی ولې د خپلو هیوادونو د آزادولو په نیت د اسلامي دولت ډلې پر ضد د جنګ لپاره وسلې نه راخلي. د دوی تیښته دغه ډله نور هم غښتلې کوي.
د چک ولسمشر د کرسمس په مناسبت په خپل ټلویزیونی پیغام کې د چک خلکو ته ویلي له کوچنیانو سپینژرو او ناروغانو سره مرسته او خواخوږي ممکنه ده خو نه له ځوانو کډوالو سره. د امریکا په تکساس ایالت کې زورورې بړبکۍ څلور کسان مړه کړي او په دې توګه په جنوبي امریکا کې د شدیدو طوفانونو له کبله د مړو شمېر 22 ته ورسېد. پرون د دالاس ښار په شاوخوا کې دغې بړبکۍ په لسګونو کورونه نړولي او زیانمن کړي دي. د تکساس یوې اوسیدونکي مارتا کینګ رویټرز اژانس ته وویل په لنډې شبکې زیات زیان واوښت.
30 seconds. I mean, it was just, I cannot believe.
زه هیڅ باور نشم کولای چې په 150 ثانیو کې د ډوره زیات زیان او وخته وي. تاسو مې احساس کړل لکه زیات مودې چې د سیمه ورانه و. ډېر ویجړون کې طوفان و. زه خون کې په دې سیمه کې مو ځکون کې ماشومان میشتي. د هغوی کورنل منځت للی دي. زمون کور نه دی زیانمن شوی. ما هیڅ باور نه راځي. هیڅ کله مې داسې بولبوکې د راتګ تصور نه وکړي.
تر دې مخکې له میسی سی پی، تینیسی، ارکانسا او الوباما څخه د 13 کسانو د مرګ خبر ورکول سوی و. په دغو ایالتونو کې شپېته نور کسان ټپیان سوي هم دي خو په تکزاس کې د څلورو نورو کسانو مړینې د مړو شمېر 22 ته ورساوه. او اوس هم د هوا حالات
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې په کابل کې به اسمان وریځ وي د تودوخې لوړ درجه 11 ټیټه منفي یو. هرات اسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 8 ټیټه منفي یو. مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 11 ټیټه 3. کندهار اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 2. ګردیز اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 10 ټیټه منفي 3. او په بدخشان کې به هم اسمان وریځ وي د تودوخې لوړ درجه 4 ټیټه منفي 6.
دا او نور خبرونه د ازادي ریډیو پر ویب پاڼه هم پیدا کولای سي. ازادي ریډیو ټکی کامې آدرس دی. روانه یو ساته خبرونه کې پر بیلابیل مسایل باندې راپورونه لرو. لکه څنګه چې په کورونی خبرونو کې موریدل د پاکستان د پوځ لوی درستیز نن کابل ته راغلی وو او له افغان چارواکو سره پر مهمو مسایل باندې خبرې وکړې. د کوم مسایل دی پاړه اوري
موږ لپاره یو مهمه مسله سلی مسله ده چې په دې برخه کې باید کار وسي. تصامیم نیول سوي دي پر موضوعاتو بحث سوي دي اما د دې لپاره چې دا یو پروسه ده او باید تېر شي دا پتان موږ د هغو تصمیمونو په اړه وضاحت نسول کولای.
په یو بل راپور کې اوري چې د هلمند امنیتي مسولین وایي طالبان د پسرلی په موسم کې د جګړې لپاره غواړي جګړې ته زور ورکړي خو په وینا چې دوی هم ورته چمتووالی لري.
دی پسرلی پسل تا چه دی جنگ یو نوی پسل بوی دی دوی پاکستانیانو پا تصمیم بانده نوموک دی 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 پاره هم آماده گینی شو.
په افغانستان کې د جدید شپږمې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل د شپږ دېرشمې کلیز په اړه هم په روانه خپرونه کې درته راپور لرو. د افغانستان د الکترونیکي تذکرو د ویش د بهیر د ځنډیدو په ارتباط مو د دغې ادارې له مسؤلینو سره هم خبرې کړې دي.
عمده مشکل سیاسي مشکل ده چې د افغان کلمې د نشتوالي په اساس چې په کار په مخکې نه راځي. یو څه خلک اعتراض درلوده.
روانه خپرونه مو تر پنځو بجو پورې دوام کوي. راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. افغان چارواکو د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره نن په کابل کې په ځینو مهمو مسایلو خبرې کړي او یو شمېر پریکړې کړي دي. د حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د دغه پریکړو جزئیات روښانه نه کړل، خو ویل چې هیله ده په ټولو برخو له هغې ډلې سولې باندې نیول سوې پریکړې عملي سي او مثبتې پایلې ولري. اخوا د سولې عالي شورا وایي که چیرې په رښتیا هم افغان او پاکستاني چارواکي د سولې په برخه کې هوکړې ته ورسېږي، نو دا به د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره ډېر ښه نتیجه ورکړي. سفی الله ستانکزی په دې اړه جزئیات راکوي.
پاکستانی چارواکي څو وره د افغانستان د سولې له پروسې سره د همکارۍ د ښودلو په خاطر کابل ته راغلي، خو انتقاد دلته دی چې ولې دغو سفرونو یوازې نمایشي بڼه لرلې ده او په دې برخه کې ژمنې نه دي عملي شوي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې کابل ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال راحیل شریف د یک شنبې ورځې د سفر په اړه هیله مندي شته چې اسلام آباد د سولې له پروسې سره رښتینې همکاري وکړي. ښاغلي فیصل وویل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله له راحیل شریف سره په دوه اړخیزو مسایلو او د سولې په خبرو بحث کړی دی.
په دې لیدنو کې هغه مسایل چې د افغانستان لپاره ارزښت لري او هغه مسایل چې د پاکستان لپاره مهم دي پر ټولو دغه موضوعاتو باندې په تفصیل سره سپینې او واضحې خبرې سوي دي او موږ هیله لرو چې دغه بحثونه چې دلته سوي دي نتیجه ورکړي او موږ لپاره یوه مهمه مسله سولي مسله ده چې په دې برخه کې باید کار وسي. تصامیم نیول سوي دي، پر موضوعاتو بحث سوي دي، اما د دې لپاره چې دا یو پروسه ده او باید تېر شي دفتن موږ د هغو تصمیمونو په اړه وضاحت نشور کولای.
ښاغلي فیصل ونه ویل چې په دغه لیدنه کې کومې پریکړې نیول شوي، خو ویل چې د افغان حکومت لپاره د یادو خبرو پایلې ډېرې مهمې دي. د پاکستان ټریبیون ورځپاڼې د پوځ د ویان جنرال اسیم بجوا په حواله کابل ته د راحیل شریف د یک شنبې ورځې د یو ورځنی سفر هدف د سولې خبرې او په سرحدي مسایلو باندې د شته ستونزو په سر بحث کودلی دی. دا دریم ځل دی چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز افغانستان ته راځي او د سولې او امنیت په اړه له افغان چارواکو سره خبرې کوي، خو د دغو هڅو او خبرو په نتیجه کې یوازې یو ځل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره زمینه برابره شوه چې هغه هم په ټپه ودرېدلې. اخوا د افغانستان د سولې شورا هیله ښیي چې د افغان مشرانو او پاکستاني چارواکو دا خبرې خامخا له طالبانو سره د سولې په خبرو مثبت اغېز وکړي، ځکه چې د سولې د خبرو لپاره د زمینې د برابرولو په خاطر اوس وخت له افغان حکومت سره تر پاکستان بل ښه انتخاب نشته. د دې شورا غړي او له طالبانو سره د افغان حکومت د لومړي دور رسمي خبرو د مرکچي هیات مشر عزیز الله دین محمد د یک شنبې پر ازادي راډیو ته وویل
پاکستان زمونږ ګاونډي دی او بیا ډېر کلو رئیس دی، افغانستان په مسله کې دخیل دی، نو په غیر لحاظ باندې د دې خبرې او یو تفاهم ته که زمونږ د افغانستان حکومت د پاکستان حکومت ته د سولې دغه کې ورسېږي دا د سولې لپاره د خبرو لپاره لاره هواروي. خبرې خو به اصلا د طالبانو د افغاني لوري دې په منځ کې کېږي، خو البته د شرایط برابرول دې ته آماده کول دا د پاکستان په دې برخه کې ډېر غټ رول لري.
د افغانستان امنیت شورا هم وایي چې د یک شنبې پر ورځ افغان ولسمشر او اجرایي رئیس د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره د پاکستان په هغو ژمنو خبرې وکړي چې ویلي و د سولې خبرو ته زمینه برابروي او په ګډه له هغو طالبانو سره مبارزه کوي چې سوله نه غواړي. د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره په داسې حال کې د سولې او نورو اړوندو مسایلو په اړه افغان چارواکو خبرې کړي چې د جمعې پر ورځ د هند صدر اعظم نارندرا مودي کابل ته په سفر کې ټینګار وکړ چې پاکستان باید د افغانستان د سولې او امنیت لپاره هڅې وکړي. و به کتل شي چې افغانستان ته د راحیل شریف سفر په دغه هیواد کې د سولې د ټینګښت او د امنیت پر اوستلو باندې څومره اغیز کوي. هغه سفر چې د افغانستان او پاکستان له څو میاشتنیو خړپړ اړیکو وروسته کیږي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف نن په کابل کې او له افغان چارواکو سره پر مهمه مسایلو باندې خبرې وکړې. پر همدې موضوع تم کې شو همدا شیبر سره د ټلیفون په مستقیم تماس د سیاسي او پوځي چارو کارپو باری ارسب را سره ملتیا کوي. ارسب ډېر مننه چې زموږ بلنه مو منله. تاسو به راپور اوریدلی وي او دا زمونږ اول ځل نه دی چې راحیل شریف افغانستان ته راځي. په مخکینی سفرونو کې هم دوی افغان حکومت تشمنی ورکولې چې خاصتا د سولې په خلاینې په بهیر کې بل افغانستان سره مرسته کوي. فکر کوي دا وره د شاغلی شریف د سفر په شو نتیجو ته خوشبيني ستاسو کڅنګ
سلمان صاحب د جنرال راحل مننه سفر ته تر بل هر وخت ځکه زه د شکا ترتیب په سترګو ګورم چې احتمالا به نن د افغان لورې او د دې ترمنځ ځینې پکې یا غولونکي پرېکړې هم شوي وي او یا شاید په نږدې راتلونکي کې ځینې عملي ګامونه هم د طالبانو سره د سولې په هکله واخیستل شي، ځکه د طالب موضوع اوس زړه سوه او ډېر رسوا شول. خو دا به د جګړې د ختم معنا ونه لري، بلکې جګړه به نوی رنګ خپل کړي. حقیقت دا دی چې شاید د طالب د یوې ډلې جګړه کمزورې شي او یا په تدریج پای ته ورسول شي، خو په هیواد کې به د داعش جګړه ډېره غښتلې او جنایات به د زغم څخه بهر شي.
بله ارسب، بله یعنی لکه څنګه په دا راپور کې مشوره ورته وسو چې په نننوي خبرو کې تر ډېره پر د سولې په پروسه باندې خبرې وسولې د دواړو لورو ترمنځ، نو تاسو فکر کوئ چې دا سفرونه به د سولې پر راتلونکي باندې ډېر مثبت تاثیر ونه کړي که څنګه؟
په مجموع کې ممکنه نشکاري چې پاکستان د افغانستان لاس واخلي، او دا هم ممکنه نه بریشي چې د افغانانو طرز تفکر د پاکستان په حق له تغییر وکړي، او دا شواهد هم نشته چې امریکا دې په دې حق له نوې فکر کړی وي. خو تاسو وګورئ اول دغه کډراهن دا خبرې صادقانه وي، نو داعش د عراق او سوریې څخه نه دی راغلی، بلکې نوي امکانات دي چې په سیمه کې تدارک شوي دي او په افغانستان کې د جګړې د دوام په منظور د ځینې ماتې خوړلو ډلو په اختیار کې ایښودل کېږي. شاید هغه نوي اهداف چې د داعش تر نامه لاندې تنظیم شوي وي پر افغانستان هاخوا هم عملته ماته کې ولري.
بله،
همدا تصورات دي چې د امریکا او روسیې مناسبات نور هم خرپر کړي دي او یو پر بل
بله ارسب که بیا هم راسو دا د پاکستانی چارواکو سفرونو ته افغانستان ته تدوی د سفرونو په ارتباط باندې د ملي وحدت حکومت کله چې جوړ سو د پاکستان او افغانستان اړیکې ډېرې شسولې، اته ویل کېدل چې د کوم اړیکې چې وست افغانستان او پاکستان ترمنځ دي دا په تاریخ کې هیڅ وخت نه وي. خو بیا هم ځینې پیښې وسولې چې دغه اړیکې د منځ یې وړي یا یو ټوله اخیزمن کړي. فکر نه کوي چې د کابل ته د هند صدر اعظم نریندرا مودی وروستی سفر دا به اوس پر دغه اړیکو باندې نور هم سیوری وغوړوي، او دا ډول سفرونه لکه راحیل شریف چې افغانستان ته درلودل دا به ډیره ګټه ونه لري؟ فکر نه کوي چې داسې مشکل پیدا کی موجود
دی؟ امکانات هم متصور دي، بلکې امکانات هم متصور دي چې راحیل شریف دې ته وهڅیږي چې د افغان ولس ته فکر د تغییر لپاره د هندستان په وړاندې ځینې مثبت ګامونه د افغانستان او د افغان ولس ته حق له واخلي. د دې امکانات هم شته، او ستاسو خبره هم صحیح ده چې امکان لري نور هم راحیل شریف د افغانستان او د هند د دوستۍ یا د افغانانو د هندوانو د ډېر مشرکت په هکله نور هم وهڅیږي چې منفي اقدامات ترسره کړي. خو په مجموع کې هغه لنډ فرمول دا دی چې موږ به د پاکستان او راحیل و عمل ته ګورو. سفرونه ګټور تر اوسه نه دي ثابت شوي، تاسو خپل اشاره ورته وکړله. افغان نوي ادارې او نوي حکومت ډېر په چټکتیا او په زغرده ګامونه واخیستل چې د پاکستان سره د سولې و پروګرام ته په جدي توګه کښېني. تاسو ولیدل چې زموږ ولسمشر په پاکستان کې غیر مترقبه حرکت وکړي، د راحیل و دفتر ته ورغی، خبرې ورسره وکړه. دا ټول د افغانستان د هیواد ضرورت و صلحې ته په ګوته کوي، اما بدبختانه چې دوی هر ځل زموږ د دغه نیک نیت څخه بدې ګټې پورته کوي. اوس هم که راحیل شریف کومې پرېکړې هم د رئیس اجرائیه سره په خبرو کې کړي دي، تر هغه چې عملي جنبه یې نه خپله کړې و خلکو ته د منلو وړ نه ګرځي.
بله ډیر زیات مننه کوم د سیاسي او پوځي چارو کارپو باري آرزو چې کابل ته د پاکستان د پوز د لوی درستیز د نننی سفر په ارتباط باندې خپل نظر څرګنداوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
وسم یو بل مطلب راخلو، د هلمند امنیه قمندان وای طالبان پلان لري چې د پسرلی په موسم کې جګړې ته زور ورکړي. عبدالرحمن سرجنګ وای د پسرلی په موسم کې د وسلوالو په ضد د کلکې جګړې آمادګي نیسي. په دې اړه نور حال د الیاس دای پراپور کې ووري.
سره لدی چې د هلمند په 15 ولسوالیو کې شدید جګړه روانه ده، د هلمند امنیه قمندان وای وسلوال د پسرلی په موسم کې د سختو جګړو لپاره تیاری نیسي. عبدالرحمن سرجنګ ازادي رډ ټول په دلند ورځو کې په سنگین او ګش کول سوالیو کې طالبان ته درانه تلفات اړولې دي. د دکې کشمیره ونول خو زیاته کړ لامدی عمل په سنگین او ګش کول سوالیو کې د جنگ کرشمته سوي دي. سرجنګول نوې کوتونه رسیدلې دي او تر دې وروسته به وسلوال د امنیتي کمربندونو د ماتول توان ونه لري.
اوس خو د منګه په ټول صاحبو کې خالي کنټرول ده او پولیس د منګ ډیر بیدار دي. دوی چې په هرج کې جګړه کړي سخت تلفات لیدلې د اګوش په دوی خپل مړو پټولولو خخولو باندې بوخدي او دوی د خپل زخمیانو په وړلو باندې بوخدي چې بادارانو ته پاکستان ته وړي او نور دا دواش پی ډیر آرام تیر شوی دي. دوی چې ته جګړه موږ سره نه دي بوخد اش خال خال دځي په لومړی کر خو دي ماریبي کیږي او ان شاء الله تعالی چې دښمن شکست پړلای دا او موږ لا نو تقوی شوی او موږ نوې جوړتامونه را رسیدلې دي او ان شاء الله دوی به ونه توانيږي چې موږ خط او د موږ قوتونه بشای.
هغه دا خبره چې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عسكر د دوی سره مرسته کوي ومنله ویول په یو شمیر اوایي بردونو کې برخه خسته دا ډیر مصر تمام سوی دي. دوول د طالبانو د پسرلنو یو بردونو د پاره تیاری نشي او د هلمند د ملي او محلي پولیس په تشکیل او وسلو کې هم د پام وړ تغیر راتلونکی دی. سرجنګ د محلي پولیس په تشکیل کې د زرو نفرو د زیاتوالي خبر ورکړم. نه کومندان ول د کورنوي چارو وزارت څخه راغلی پلاوی په دې بوخت چې په دې ولایت کې د پولیسو کمبوتات پوره کړی.
په هلمند کې زر نفر نور محلي پولیس اضافه شول او نور قواوې تازه دمه هم دلته راغلي دي. د پسرلی پاسل ته چې د جنگ یو نوې پاسل به وي دوی پاکستانیانو په تصمیم باندې نو موږ د دې لپاره هم آماده ګینې شو غواړو چې دلته ډیر نفر پیدا کړو چې نفر د تعلیم او تربیه لپاره په تعلیمي کورسونو کې شامل کړو او د افسرۍ ساتمنۍ لپاره نوې کورسونه جوړ کړو او د پولیسو د تجهیز لپاره مخکې محلي پولیسو صرف یو کلاشینکوف راکټ درلود اوس به دوی ته ټولې شکیلې وسلې توجیه کیږي او په خو مدرنو وسلو به تجهیزي.
په هلمند کې تر دې وړاندې هم د څلور در په شاوخوا کې محلي او شاوخوا 9000 ملي پولیس وجود درلود چې ویل کېږي د روانو جنگونو لامل یو شمیر وجل سوي او څه باندې 800 ټپیان دي چې پر کور ناست او یا هم پر روغتونونو کې دي. د هلمند امنیه کمانډان سر جنگول د کورنوي چارو د وزارت لخوا وعده ورکول سوي چې د محلي پولیسو لپاره به هم درنې وسلې ورکول سي. کمانډان ول په سنگین کې طالبان په شاکري دي خو غوي خلکو ته غواښ کړی دي چې بازار خلاص نه کړي او د کورونو بهر ونه وځي. اغه 13 ورځ په سنگین کې د وی جګړې پر مهال د شلو وسلواله د وجل کې دوه خبر هم ورکړ. طالبان خپل لور ته دا وشتل پات پړه تر اوسه څه نه دی ویل خو کار سپ احمدی رسنوي ته ویل دي چې اوسم د سنگین د بازار او لوسوالي مهمه سیمې د دوی په ولکه کې دي. کتون کې وای کچیر د جیم په موسم کې افغان حکومت وسلوال د غسیمو ونه باسي چې په دې ورستوي کې نیولې دي دا ډېر ګران وي چې د وړ په موسم کې په دې ګڼ میشتو سیمو کې د طالبان په صد جګړه وکړي. محمد ریاستای د ازادي راډیو هلمند.
بیا هم په افغانستان کې تم کې ژوندن د جدید میاشتې شپږمه نیټه په افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له شپږ دیرشمې کلیز سره برابر ده. په کابل کې نن په جوړو سوو مراسمو کې د شوروي پوځ یرغل په سختو ټکو وغندل سو او ګډونوالو یې د اوسنۍ بدمرغیو لامل هم همغه یرغل وباله. ناجی سپی په دې اړه د راپور چمتو کړی.
سره لدی چې د جدي شپږم د افغانستان په تاریخ کې د تورې ورځې اپونوم یادېږي خو یو شمیر غیر دولتي ادارې انتقاد لري چې افغان حکومت دغه ورځ او د دغه ورځې ناوړه عواقب له یادې ایستلي. د افغانستان د جمعیت اصلاح ټولنې رئیس عبدالصبور فخری د یک شنبه په ورځ د جدي شپږم نیټې په مناسبت جوړ شوې غونډه کې وویل چې لا هم افغانان د دې ورځې رنز او دردونه په ذهن کې لري. نوموړي وړاندیز وکړ چې خلک باید داسې پروګرامونو په لټه کې واوسي چې دا ورځ تکرار نشي.
ششم جدي و حوادث بعد از آن
جدیش پرژما او لاخی روز ته پیش او ستونزې چې په خلکو راغلي لایټکونه زموږ د ملت په وجود کې تاسو دي خو ولې موږ هغه پیش له یاد باسو ولې موږ دغه پروګرامونو په لټه کې نه یو چې نور لدې لارې د تهاجم هدف و نه ګرځو
مورد تهاجم قرار نه ګیریم.
شپږ دېرش کاله مخکې د جدي په شپږمه نیټه په یو وار څه باندې 25,000 شوروي پوځیان افغانستان ته راغلل چې پیاوړي پوځي تجهیزات او هوایي ځواکونه هم ورسره وو او وروسته د شوروي عسکرو شمیر ان له 1,500,000 څخه هم واوخت. شوروي ځواکونه د ببرک کارمل په بلنه پر افغانستان یرغل وکړ. حفیظ الله امین وژل شو او کارمل د تاشکند له راډیو څخه د حفیظ الله امین د رژیم د نسکورېدو اعلان وکړ. شوروي ځواکونه څه باندې 9 کاله په افغانستان کې پاتې شول چې د افغانانو د پاسونونو او وسلوالو مبارزو وروسته له دې هېواده ووتل او افغانانو 1,500,000 شهیدان ورکړل. اکثره افغانان په دې باور دي چې د افغانستان اوسنۍ ستونزې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل نتیجه ده. په عین حال کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د دې جرګې په عمومي جلسې کې د جدي شپږم او له طالبانو سره د روسیې اوسنۍ تماسونه وغندل.
شپږم د جدي غند او د روسانو تجاوز په افغانستان د روسانو او اوسنۍ برخورد روسانو او طالبانو سره تماس دام غند او د حکومت غوښتنه کوي چې په دې رابطه جدي اوسي او د افغانستان د خلکو اردوګان د خپل اندل کې او روسانو خپل احتجاج وړاندې کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې ورستیو کې روسي چارواکو ویلي چې د داعش له خطر څخه د خپل هیواد د ساتنې په خاطر په افغانستان کې له طالبانو سره اړیکې نیولې. له بلې خوا د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړي سید عمر ایزامی پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل وغنده اوس یې له افغانستان سره د روسیې مرسته هم چل او نیرنګ وباله.
په دې وروستیو کې تاسې به هم اورېدلی وي چې روسان بیا لیوالتیا ښودلې چې له افغانستان سره مرسته وکړي. دا ټول چلو فریب دی خو شاید زموږ یو شمېر خوشباوره او احساساتي کسان چې په قدرت کې دي په دې خبرو تېر اوسې. خو د دې نتیجه هغه څه دي چې موږ 14 کاله د شوروي تجاوز پر مهال ولیدل. آیا دوی لا هغه نه دي څه کړي چې بیا هم هغو خلکو ته رجوع کوي چې زموږ ملت د هغوی له لاسه تباه سوی؟
د افغانستان دفاع وزارت هم د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د جدي شپږمه د افغانستان په تاریخ کې یوه خونړۍ ورځ ګڼلې. پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل پر مهال 300,000 افغانان وژل شول، 300,000 نور ټپیان او معلول شول او دغه راز په افغانستان کې سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او داسې نور جوړښتونه سخت زیانمن او یا هم له منځه ولاړل. د پخواني شوروي اتحاد پوځیانو 9 کاله په افغانستان کې تیر کړل خو په دې موده کې دوی د افغانانو له سخت مقاومت سره مخامخ شول او زرګونه عسکر یې په دې هیواد کې وژل شول.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د الکترونیکی تذکرو د ویش ادارې مسولین د افغان ولسمشر څخه غواړي چې د الکترونیکی تذکرو پر سر سیاسي لانجه حل او دغه تذکرو د ویش لړۍ ته اجازه ورکړي. زموږ همکاري مرسی احمد زید دغه ادارې له رئیس همایون محتاط سره مرکه کړې او په سر کې دغه تذکرو د ویش ته نه پیلېدو د علت په اړه پوښتنه کړې.
عمده مشکل سیاسي مشکل ده چې د افغان کلمې د نشټوالي په اساس چې په کار په مخ کې نه راځي. یو څه خلک اعتراض درلوده او بل هم چې متاسفانه ونه شي کولو چې د ثبت احوال نفوس قانون تطبیق کړو او ولسمشر تصمیم ونیسو چې یو ملي اجماع دایره کړي او مشوري وکړي لبل مشتانو سره. خو خوشبختانه مونږ ډاکټر سیب عبدالله سره د افغانستان جمهوري اسلامي اجرایي رئیس سره ولیدلو. کوم پیشنهادات چې د کورنې چارو وزارت د لوده د پروسې د آغاز لپاره ډاکټر سیب سره مونږ شریک کو. دا پیشنهادونه خوشبختانه ولسمشر لخوا اوکی شوې دي. ډاکټر سیب یو دوه درې ورځې او خپل دي چې په دې مورد کې تصمیم ونیسي.
څنګه چې تاسو دې موضوع ته اشاره وکړه، ځینې راپورونه دي چې د الکترونیکی تذکرو کوم شمیر کارمندان چې او غوی هم دندې ځندول شوې دي، ځینې برطرفه شوې دي او هم نړیوالو ادارو چې د الکترونیکی تذکرو په برخه کې کوم مرسته کولې هغه مرسته هم ترل شوې دي. هغه کارمندان چې جواب شوې دي څومره شمیرې ده او څومره نړیواله مرسته کمې شوې دي؟
دا خو یو وخت ریښتیا ده چې مونږ بهرنۍ مرستو چې زمونږ ادارې ته وکړ شي وو الله سوار کو. بدبختانه ځکه چې دا پروسه ډېر وزندیده. سبب مونگ بدبختانه تا یو ذره زمون کارمندان چی مونگ دیر مصرفونه باندی کری و پا ترینینگی مونگ نشو که ولو چی دوی قراردادونه تمدید کو. خدا اداری و عملیاتی مشکلات بود چی عامل عمدتاً همدی زندیدل و
دخد برخنایی تذکرو ویش با لسر از وقت بیا پیل شی او غوختنه مو پودی برخه که افغان حکومت څخه سده
پیل کیدل خو تاسو پویږئ چې د کونه چارو وزارت همیشه خپل آمادگی اعلان کری و مونږ نن هم آماده یو. هر کله چې زمونږ رهبران مونږ ته اجازه ورکړي مونږ کولی شو چې دا پروسه موفقانه توګه عملی کو. خو زما غوښتنه د زمونږ رهبرانو څخه همیشه دادی چی زر تزره د سیاسي مشکلاتو چې د دې پروسې په پیل کېدلو کې خند واقع شوي دي د مشکلاتو حل کې او ترسو چې مونږ کولی شو چې دا پروسه شالا پیل کړو او زمونږ ملت یو معیاري او استاندرد برېښنایي تذکرې مالک شي.
د الکترونیکی تذکرو د ویشت ادارې رئیس همایون محتاط اوس هم لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د پاکستان لوی دریسیز راحل شریف کابل ته په خپل سفر کې له ولسمشر او اجرایه رئیس سره د سولې د پروسې په ګډون پر نورو موضوعاتو خبرې کړې دي. د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې تېره شپه وسلوالو کسانو پر یوه کور حمله کړې، شپږ کسان یې وژلي او یو ټپي کړی. نن د جدي مرغومي شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل له شپږ دېرشمې کلیدې سره برابره ده. ملګري ملتونه وایي هڅه کوي د سوریې ښکېل غاړې د دغه هیواد د 15 کلنې کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره د جنوري میاشتې پر 15مه مذاکرو د سره کښېنوي. په یو صوتي پیغام کې چې ویل کېږي د اسلامي دولت ډلې یادایش د مشر دی، هغه ادعا کړې چې له نړیوالې مبارزې سره سره بیا هم د ده لخوا اعلان سوی خلافت پر مخ روان دی. د چک ولسمشر وایي سږ کال اروپا ته د کډوالو څپه یو منظم یرغل دی. او د امریکا په تکساس ایالت کې زورورې بوړبکۍ څلور کسان مړه کړي.
دا سلام پرانی کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخوري. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا خبره درې مسالي د مالدیف له ملي ټیم سره ترسره کوي. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو څنګ مسول سید علي کاظمي ازادي رادیو ویل چې افغانستان بل لوبه د مالدیف له ملي ټیم سره سبا 15 بجې او 10 دقیقې پیل شي. شغلي کاظمي زیاته کړه چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په بي ګروپ کې د بنگلاديش، بوتان او مالدیف له ملي ټیم سره د جنوبي اسیا سیالیو په لړ کې لوبيږي. مخکې ته د افغانستان ملي ټیم د بنگلاديش او بوتان ملي ټیمون ته ماتې ورکړې وه او د جدول په سر کې ځای ونیوه. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ټیمونو ترمنځ د سیالیو په لړ کې ټاکل شوې راتلونکي سیالۍ د سېشنبې په ورځ ترسره شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به 15 ورځنۍ او 20 اوره نړیوالې سیالۍ د زیمبابوې له ملي ټیم سره ترسره کړي. شغلی هوتک زیاته کړه چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د خپل لومړۍ یا ورځنۍ سیالۍ په لړ کې د زیمبابوې ملي ټیم ته د 9 منډو په توپیر ماتې ورکړه. او ټاکل شوی دی چې د افغانستان د انجونو د فوټبال د ټیمونو ترمنځ د سیالیو په لړ کې د افغان کلب او آریا ټیمونو خپلو کې سیالي وکړي. د افغانستان د انجونو د فوټبال د فدراسیون مشري زهره میخري ازادي راډیو ویل چې دغه سیالي به سبا د افغانستان د غوره لیګ په لوبغالي کې ترسره شي. هغه میخري زیاته کړه چې د افغانستان د انجونو د فوټبال ټیمونو سیالي به د جنوري میاشتې تر پایه دوام وکړي. د دې سیالیو د ترسره کېدو هدف د فوټبال په برخه کې د انجونو هڅول دي. د خبرونو پای
سپورتي خبرونه مولا سباون کاکړ څخه واوریدل. د زینو رسنیو په حواله راپورونه وایي چې داعش وسلوالو د لغمان ولایت په زینو سیمو لاغیدلې په قرغې ولسوالۍ کې فعالیت پیل کړی دی. دا چې دا راپورونه تر کوم هده پر دقیق دي د پښتنو د لغمان د والي له ویان سرحدي ځواک څخه وکړه نو موړي په دې اړه وویل.
البته دا اوازې دي، کاملا دا خبره ردوم. په لغمان کې نو تر دې دمه د داعش پاړه کوم اختار شواهد چې چا سروي هغه مګنه لرو. ځینې رسنۍ داسې دي چې هغه د افغانستان ملي ګټو ملي ارزښتونو ته په نه پام بعضې داسې سره چاو کوازي هغه هم چې هیڅ شواهد هلته شتون نه لري را اخلي او هغې ته یو هوا ورکوي او د عمومي اذهان او فکرونه خرابوي.
بلې ځواک سره دې په کتو
مسائل پیښ شوي د تورغر د طرف نه چې هغه هغه ته په ماغه وخت سره زموږ د امنیتي دفاعي ځواک لخوا ځواب ورکړل شوی دی.
بلې ځواک سره دې په کتو چې لغمان هم د ننګرهار په گاوند کې پروت ولایت دی او زمنن په یو نه یو ټوله خزمن دی د کوم حالات په ننګرهار کې دي او تاسو به تر معلومه ده چې په ننګرهار کې د داعش فعالیت پراخ دی په څو ولسوالۍ کې. نو فکر نه کوي چې په راتلونکي کې به ممکن دغه وسلوال وکړی سي د خپل نفوس پراخ کې او بل اخر د ننګرهار څخه لغمان ته هم داخل سي؟ فکر نه کوي په آینده کې داسې یو مشکل به لغمان ته متوجي
یو څه باره هغه ضروري ګڼي زموږ د افغان امنیتي ځواکونو سرخندنې د هغې اتلولي هم باید له پامه ونه غورځول شي. زموږ افغان امنیتي ځواکونو همیشه د هر مخالف وسلوال په وړاندې خپله میړانه ښودلې، سرخندنه یې کړې ده، قرباني ورکړې ده. په ننګرهار کې هم موږ د رسنیو له لارې خبرېږو، هلته موږ تګ راتګ لرو. د دغه وسلوالو ډلو په مقابل کې یو قوي جنګ د هغې د خوانه روان دی. ولی هغه څه چې موږ پورې اړوند راځي چې د لغمان ولایت مربوطات دي او د دغه حدودات دي، په دغه حدوداتو کې زموږ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه کاملا چمتواله لري د هر دښمن په مقابل کې، او تر دې دمه چې کومې توطیې د دښمنانو لوري وي هغه هم ډېرې توطیې په وخت سره شنډې شوې دي او دغې برخې ته موږ چمتووالی لرو.
د لغمان امنیتي وضعیت اوس څه ډول دی؟ آیا علاوه پر دې چې د وسلوالو موجودیت تاسو ردوئ، د بهرنیو وسلوالو آیا د طالبانو فعالیت هلته محسوس دی؟ امنیتي حالات اوس څنګه دی هلته؟
تر ډېره امنیتي حالات ښه دی، د ډاډ وړ دی. د ولسونو پراخ همکاري، د ولسونو ملاتړ د افغان امنیتي ځواکونو ډېر زیات دی. یعنی په لرو پرتو سیمو کې د مخالفینو شتون شته، ولی زموږ افغان امنیتي ځواکونه هم چمتووالی لري د هغوی د هر ډول دسیسو په مقابل کې چې وجنګېږي.
د لغمان د والی ویان د سرحدي ځواکو چې لازادې ریډیو سره په مرکه کې هغه راپورونه رد کړی چې ویلې دي د دغه ولایت په ځینو ولسوالۍ کې داعش وسلوالو فعالیتونه پیل کړي دي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو لزده رادیو څخه واریدل چې د ماښام له اوو بجو نه د سهار تر اوو بجو پرې د اف ام په 13.15 څپه خبرونه لري. خو پر همدې څپې باندې به د سهار له اوو نه د ماښام تر اوو بجو پرې د ازادي رادیو خبرونه اوریدلی سي، او هغه دوستان چې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه په ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اور کې واوري.
ازادي رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
سعودي عربستان د یو توغندي مخنیول د چویل کې شیدې یمن له پلازمینه سنا نه د عربستان پر خوا توغول سیوه. دا خبره د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف کړي ده. یاغیان پر سنا شار واک چلوي. صالح محمد صالح په دې اړه راپور لري.
دغه توغندي پرون د سعودي عربستان د نجران شار پر لوري توغول سوی وو. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي د دغه هوا د هوایي مدافع ځواکونو دغه سکاټ بالستیک راکټ کشف او بیا لمنځه وړی دی. په هغه اعلامیه کې چې د سعودي عربستان په رسمي خبري اژانس کې خبره سوي راغلي چې د سعودي عربستان په مشرۍ جټ الوتوکو د دغه توغندي د توغولو د ځای تر تشخیصولو وروسته د دغه توغندي دستګاه لمنځه یووړه. په همدې حال کې د یمن دولتي اژانس وایي د دغه توغندي هدف د سعودي د ملي ګارد یو مرکز وو. دا د یمن پر شمالي گاونډي هیواد سعودي عربستان د بالستیک توغندي تازه حمله ګڼل سوی ده. پر عربستان تر دې مخکې هم ورته توغندي توغول سوی دي. رويټرز اجانس لیکي دغه حمله مرګ جوړه نه دا ډول. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف له مارچ میاشتې راهیسې په یمن کې د سختریزو وسلوالو پر ضد جنګیږي. ویل سوي دغو سختریزو وسلوالو چې د ایران ملاتړ ورسره دی تیر اونۍ د سعودي عربستان پر پوله خپلې راکټي حمله شدیدې کړې. دغه حمله د دې سبب سوی چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د دوی په وړاندې ځوابي حمله وکړي. سعودي عربستان د بالستیک توغندیو په وړاندې د مقابلې لپاره په خپله خاوره کې پیټرویټ راکټي سیستم ځای پر ځای کړی دی. سختریزو وسلولو په خپله انټرنیټي پاڼه کې ویلي، د شمې په ورځ یې د سعودي عربستان پر جازان او نجران ښارونو راکټي حملې کړي دي. دوی ویلي چې دغو حملو ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. یاغیانو دغه راز ویلي چې بل بالستیک توغندی یې د یکشنبې په ورځ د نجران پر خوا توغولی، خو سعودي عربستان دغه حمله نه ده تایید کړې. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د عملیاتو له پای راهیسې د عربستان د جنوب پر سرحدي سیمو د نښتو له کبله تر اتیا زیات کسان وژل سوي دي. ډیری وژل سوي کسان سرحدي سرتیري او ساتونکي دي. ملګري ملتونه وایي چې له مارچ میاشتې راهیسې په یمن کې د نښتو له کبله نږدې 6000 کسان وژل سوي دي. د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې ائتلاف کې تر ډیره د خلیج عرب هیوادونه ګډون لري او د یمن پر شیعه او سیاغیانو بمباري کوي. دغه ائتلاف هڅه کوي د یمن د ولسمشر عبدالربو منصور هادي حکومت بیرته واک ته ورسوي.
له دې راپور سره د رواني خبرې په خبرونې مطالب راپورونه او خبرونه پای ته رسیږي، خو په پاته وخت کې د ورکوسو وزیرانو د لټې پروګرام لایا د مباسي په دې هیله چې دا پروګرام ستاسو سره مرسته وکړي څو خپل ورکسوي عزیزان یا خپلوان بیرته پیدا کړي. دا تاسو او دا هم د ورکوسو وزیرانو د لټې پروګرام
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوی عزیز لټوي، کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ. په دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نومونه اخلئ، ورپسې دغه چا نومونه واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویل دی چې د یو ورک شوي شخص په اړه معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورئ، کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، ډېر به منځنډه ورځې چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوي، نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 00 422 14 40 115. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. کله تاسو کوم ورک شوی عزیز ورک شوی وي، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ. ګران دوستانو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې یو ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویل دی چې د یو شخص په نامه د نعمت معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
بلی، السلام علیکم. مینا او سلامونه او شرفه تاسو او د ازادي راډیو د ورکو عزیزان تخترونې ټول منوال علیکم. زما هیله دا یو ځانګړي د میډال چانس به جوړ راځي چې جامې وم پتا نیو. زما دا پیغام د ازادي راډیو د ورکو عزیزان خبرونې ته پیرم چې پروش کال دا غتیم مدته یو والکې را تقریبا د ول ساتل سکاله به بیا نو وران د دې وته ول سفر کې ما غوړی از ما تر مکرې دا ولا توغه او وګړي ته واچوي ول نه ساعت په ما دې بدل ته وګړي چې خپل ځبه کار دی و مدایو کړ چې ولته وګړي چې دې وې ځمانو مې نعمت نو دا غو نعمت تاسو سره کې اسوک معلومات غوړی ما سره دې په داش مراړي کوونه چې د ما ته په پنځه مراړه زغت له ګرام بل علامه علي کندیر من ولایت ګریش کول سوالي نه یو د بخښنه ډیر دی ته وایم زما ته په پنځه مراړه چې پر و چې پر ګری زه نه شپږ نه هڅه د پنځه مراړه ګړي بیا تکرارومه 0 0 3 پنځه نه نه شپږ نه اته شه خورانه شهر کې ته خدای په امان.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه خوري په آزادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست. محترم اوریدونکو اوس غوار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې هم تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي.
سلام کوم د آزادۍ رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته. ما یو خوري دی چې نجیب نومې دی، د پلار نومې امید الله دی، د ورور نومې رحمت الله دی او بلور میبولا دی. او کچیر په دې حق له هر چا ته معلومات یې د بشتیو د آزادۍ مرسته معلومات راکړي. او د اختر په اول ورځ وته لای دی زم محمد یوسف اکبرات د اپټابات نه خبرې کوم. چیرې دې حق له چا ته معلومات یې ما ته دې په دې نمبر زنګ ووایي 0301 2 3 0 2. او هر چاته چې معلومات یې مو ته دې حال راکړي. وسلام د آزادۍ رادیو کارکوونکو اورېدونکو څخه مننه.
اکبر احمد د هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ د لوی باغ اوسېدونکی یم. زما کا چې د شاه محمد په نامه دی، دغه یو نیم کال کې له کوره نه درکه دی. دی چې دی جګ نری ځوان دی، پر د سترګې پر ورځې باندې دا کتاب دی. هر څوک چې پېژني ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي که چېرې دی په خپله زما غږ اوري. 0101 1 2 3. اسمه دا ځل بیا تکراروم. 0101 1 2 3.
بل السلام علیکم. زه بیا د پنځم د کار اسیام علیکم د ګریش ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما یو خور ده په کزینې نیږ د نو کال عمر یې پېژل کوي په تندې د همزور اخور پیدا کړي وي. د تلیفون شمېره راته خلاصې وه، بل ته په دغه شمېره کې اړیکې ونیسې. 0101 1 2 3. د خدای په امان.
بایا سلام علیکم. زه حاجی خیرالله ومیرم علیکم د کابل سنی ولې زما وراره دی حکمت الله نومیږي. دغه یو درې میاشتې کې د کومک دی چې هر په هر غوره اړي معلومات خرلي په دغه شمېره کې زنګ ووهي. 0101 1 2 3. د خدای په امان. ښه وخت ولرئ.
السلام علیکم. سلامونه نیکې دي تاسو همدارنګه دا ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکوونکو ته هیله ده چې ښه به یاست. زه حکمت الله همت یم، اړیکه مې د اوسکرګا سره څخه نیولې ده. زما یو د اکا زوی دی چې عبدالروف نومیږي. دا چې درې اسي کېږي چې ورک دی که هر څه کم ورور معلومات لري په دغه اړیکه کې زموږ سره معلومات ونیسي. 0101 1 2 3 4 5 5. د ټلیفون بله شمېره 0101 1 2 3. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا
01 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3 5 4 5 5 5.
السلام علیکم ټول آزادی کارکونکو سلامونه وایو. بار له سلامه جما یو ورور ده چې اسمت الله نومیږي، د خوجا حبیب الرحمن زوی ده او د څلور کاله کېږي چې نادرکه ده. او په دا نمبر دې موږ سره په تماس کې سي 0 2 8 2 8 3 3 5 8. که دا خپله موږ اواز اوري او یا چاته مالوی په دې شمارې دې موږ سره په تماس کې سي چې کور کې دې اندښنه کې اورته.
السلام علیکم جناب منګل پروان د ولایت پروان د ولایت شګر دولت ول د پنجاب ورنه په پاړی کې مې سړی زما یا ماما چې کاږي د ولایت نه مدارا کښله راش پاکه کیږي هغه موږ کوم خبر نه لږه هر څوک چې دا پاړه کوم خبر لري دا شمه زما ته زنګ وهي سفر واویا نو د 15 خدای په مان.
سلام السلام علیکم زه دیارادی جزادی راځي اوریدم کو کاکم ته سلامونه وایم بعد له سلام زما د کاکا زیل تنبی په نامه ترنکورت ولایت هغه یو میاشت کې سورته هیڅ چاته معلومات سره چې معلومات په خپل میرا دی الکس نو سره لیک ته 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ د لیباغ اوسېدونکی یم. زما اکا چې شاه محمد په نامه دی، دغه یو کال کېږي چې د کوره نه درکه دی. جګ نری ځوان دی، په رستا ورځ سترګې پر ورځې باندې اف دی. هر مسلمان هغو چې پېژني او دی چې دی د حاجي نبی الله کا زوی دی، د محمد هاشم اکا نیکه لمسی دی. دی د ورور نوم یې محمد غوث دی، د بل ورور نوم یې محمد رسول دی، د بل ورور نوم یې عبدالرسول دی. که چېرې دی په خپله زما غږ اوري او یا نور پېژني، ماته دې په دغه شمېره زنګ ووهي. 01 01 یو شپږ اته دوه 03 شماره یو ځل بیا تکراروم. 01 01 یو شپږ اته دوه 03 وسلام.
السلام علیکم. زما یو بچی خاله دی د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د برش د تورزو د کلي دی، او د عبدالکریم نیمیږي. د پلار نوم یې جمال الدین اکا دی، د خانشین په ساحه کې ورک شوی دی. د ورور نوم یې منور الدین اخوند دی، او بل باودین نوم یې برجان دی، حیات خان او محمد خان دا ورونه دی. هر یو که د دغه عبدالکریم په اړه معلومات لري نو په دغه شمېره دې زنګ ووهي. 01 06
سلام علیکم. زما یو د کاکا زوی دی، زه العادت خبرې کوم. زما یو د کاکا زوی دی، دغه یوه میاشت کېږي سورک دی، شامه زوی دی، د جل محمد وراره ده. یوه میاشت کېږي سورک ته هر چاته کې معلومات موږ ته پر دغه شمېره معلومات راکړي. 01 06 04 06 04. السلام علیکم.
زه بابا د کندهار ولایت څخه خبر کوم. ما یو خوریه دی رضی الله په نامه، چالس کاله کې زما سنه معلومات چې دا شمېره دې زنګ ووهي. 0 05 53 54 05. دا جو کې دا پیغام نشر کړي. د ستار رود د محمد حق سوی دی، ډېره مننه.
سلام کوم، الف ورک دی په نامه باندې عبدالدین نیمیږي. تقریبا د 2 کال دی پاکستان کې د علاقه د کوچي سرانان سرانان د کم دی د کم پنځه ورځې کې سینادرکه دی. که چیرې چاته معلومات وشي څنګه وو موږ دې په داسې نارې باندې ټلفون راوشي. 0 03 05 53 57 0 03 05 53 57.
الو، زما نوم محمد احسان. زما یو ورور سره مې کام شروع کړ. ماما شاه دا 3 کاله کېږي د کندهار ولایت د نن نه یې څخه مدرکه شوی دی. که ستاسو په اړه معلومات لري په داسې پېښو مخه تماس ونیسه. 0 03 05 53 57 0 03 05 53 57 غوانی جایزه ورکول کېږي. موږ د ازادي راډیو څخه ډېر خوشحاله یو زموږ پیغام نشته.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 02 03 01. یو ورې بیا وایم 0 00 02 03 01. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. 00 02 02 21 12 01 15.
السلام علیکم ازادي رادیو کاروم غوړیدونکو سلامونه وایم نور احمد ما هلمند ورات ګلمسیر ولسوالین نړیکنه ولې زمای ورور دی دا غلامیدار په نامه د ادرینا سټیګي چې کور نه درا کوي کچا سره معلومات ما ته په پندش مری اړیکه ونیږي څه پر آیا څنګه یو درې درې پاس دعا نه هه
زه د کندهار د ولایت د میوند ولسوالۍ سره په تماس کې یم. زما د ماما زوی ورک دی د درې څلور کاله کېږي. بسم الله په نامه دی د دماغ نه ویل لري د څلور څنګړې ژړې ده نو ته چیرې یو چاته معلومات دي زما د دې پر دغه شمېره باندې تماس سره ونه صفر و صفر دوه درې څلور درې نه نه اخریاته وسلام.
السلام علیکم ز عبدالحمید احمد جی د غزنی ولایت جکل سوالین می علیکنی ولیدا زما انډیوال د دوش پکې شنا درک سوي دا کچات معلوماتي نمي عبدالحکیم دا کچات معلوماتي په دیش مرادي ماته زنګ ویږي چې پر وسه شپشته 15 اتل ته ټلیفون میرا او دل بیا پر وسه شپشته 15 اتل و سلام.
السلام علیکم د آزادې کارکونکو ته مې سلامي زامیر جان ته راخېلو نه خبرې کوم زما زوی نادرک سوایدا په نامه دی اڅکزی چې تاسو په تاریخ خپل شیرینی دي تر لاسه کی مونږ ته په دغه شماره زنګ ووهي 0 و اتا 3 یو و 0 یو شپږ اتا په دې شماره دې مونږ ته زنګ ووهي د آزادې رادیو نه ډیره مننه.
ہلو سلام علیکم جی سراج احمد یم دی ورزو دی کلی دی غزنی ولایت څخه می الیک نیولای زما یو ورور ده د نصیر احمد په نامه د جمعه احمد زوی ده. دغه ورور می دوه کاله کیږي چې لکور وتلې دي او دغه په حق له هیڅ معلومات نه لرم که هرڅوک دغه په حق له معلومات ولري مهرباني وکړئ په دغه نمبر کې موږ ته ټلیفون وکړئ 0 و او یا شپه څلور نه نه یو دوه یو شماره یو ځل بیا تکراروم 0 و او یا شپه څلور نه نه یو دوه یو که هر څوک د نصیر احمد په باره کې معلومات ولري موږ ته په دغه نمبر کې ټلیفون وکړه مهرباني وکړه خدای پام.
زما یو ورور دی عبدالمتین نومېږي د سرخوم دی د کنجک د کلي دی دا شپږ دېرش ورځې کېږي چې نادره کته ودي یوه میاشت شپږ ورځې کېږي هر مسلمان ورور چې پیدا کړي یا د زما آواز اوري وسه پر وسه و درنیوی اتا چا شپوش پنځه شمیرې ته ځنګ وی سلام.
السلام علیکم مو یو نفر دست ندی په نامه ده شمه د قاضی د جل محمد وراره ده یو شل شپې کې کیس نه ده کده هر چا ته معلومات پر دغه شمیرې د ما سره اړیکې ونیږي 0 و 0 تلور شپږ 0 و شپږ نه تلور جواب بیا تکراروم 0 و سپر سلور شپاغ سپر و شپاغ نه سلور دا ولایت دا مرابات دا کبری که کور دا شل شپی که گیسی نداره که دا سلام علیکم.
السلام علیکم دا رحم الله دا پروان ولایت دا برگرام و رسوالی دا نیازی دا کلی و سیدی که زمان یو کاکا دا چه کلاغر میگی دا سلاب زده دا پینکار کی گی چه د کوبره سره نه درک شوی او دغه شماره دې ما ته زنګ وای 0 افتاده 4 افتاده 486 هر چا چې پیدا ک یو جایز 2000 موټر جایزه لري وسلام.
زه درځم د یو لاته ځو د ولسوالۍ خبره کوم زما ورور نجیب الله نیمه دې هدیه کیږي نه درک دې هیڅ معلومات هم نشته که یو چا د معلومات په دې شماره باندې ما ته زنګ وي ډېر یو جهان مننه وي چې راځي شپږ یو نه صفر شپږ پنځه دوه پر دغه شماره دې ما ته زنګ وي چې هر چا ته معلومات دي د دې چې مخه د مو درک کړې یې نو د مرګ معلومات مو سره کوي وسلام.
السلام علیکم زه د کندهار زه د ارغنداو د ولسوالۍ څخه خبر کوم ما دا مزیدی چې سنولان میزی دا لا زیدی یو میاشکی زی چې د خپل کور نظر کوي هر ورته کمال ما چې متج پردات چې په دې نه را زنګ وي صفر اځه دوس واځه یو سلونه
گرانو اوریدونکو دینن وزیر لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره دینن وزیر لپاره ز امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي وسی خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماخام تر و بجو پورې خبرونه لري.